لس بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان ولادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته راغلم. په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې په هلمند کې چارواکي وي زرګونه وسلوال طالبان هڅه کوي چې د ولسمشري د دوهم پړاو انتخابات ګډوډ کړي. دا هم اوري چې افغان امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د جوزا د 43 نیټې د انتخاباتو لپاره به پوره امنیت ټینګ کړي. خو له هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه افغان امنیتی چارواکي یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د جوزا د 43 نیټې انتخابات به په امن فضا کې ترسره کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایان وایي چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د روسیې او پخواني شوروي اتحاد نور جمهوریتونو ته د تروریزم د غځېدو ګواښ زیاتوي. او د نړۍ ګڼ شمېر مشران نن په فرانسه کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نورماندي په سواحلو کې د متحدانو د ځواکونو د کوزېدو د اویمې کالیزې په مراسمو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتی چارواکي یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د جوزا د 43 نیټې انتخابات به د امنیت په فضا کې ترسره کړي. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه وزارت مرستیال او یو شمېر نور چارواکو د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره د افغانستان ولایتونو ته سفرونه کړي او لومړی لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو ته تللي دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي د دې سفر پر مهال ویلي چې پولیس او امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره هر ډول چمتووالی لري. خاغلی سالنګي ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به د جوزا د 43 په انتخاباتو کې به طرفه پاتې شي. اته ورځې وروسته د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو دوهم دور ترسره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایان وایي چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د روسیې او پخواني شوروي اتحاد نور جمهوریتونو ته د تروریزم د غځېدو ګواښ زیاتوي. الکساندر لوکاشویچ ویلي چې د روسیې د اټکل له مخې له افغانستان څخه د ایساف ځواکونو وتلو سره دا احتمال شته چې د تروریزم ریښې د ګډو ګټو هیوادونو چې روسیه هم پکې شامله ده سیمو ته ورسیږي. روسی چارواکي ویره لري چې که ایساف ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو طالبانو ته به دا موقع په لاس ورشي چې په خلاص لاس د افغانستان په ټولو سیمو کې فعالیت وکړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر باراک اوباما په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې تر 2014 کال وروسته به خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکایي عسکر په بدل کې د 5 بندي طالب مشرانو د خوشي کولو له کبله هیڅ پښیمانه نه دی او بخنه به هم ونه غواړي. اوباما ویل دا یو ښه موقع و چې لاسته ورغلی و او په پایله کې باو بریکډال د طالبانو له بنده خوشي شو. دوی موږ یو اساسي اصل لرو. موږ هیڅ هغه کس چې امریکایي یونیفورم ولري یوازې نه پرېږدو. موږ جنگي اسیر درلو چې روغتي حالت په خرابېدو او له همدې کبله موږ ډېره اندېښنه درلو ده. یو موقع مو ولیدله او لا سمو ورنکړه. زه به هیڅکله له دې کبله بخنه ونه غواړم. تر دې وړاندې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ولسمشر اوباما د دغه اقدام په لامله پر نوموړي انتقادونه کړي دي. د نړۍ ګڼ شمېر مشران نن په فرانسه کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نورماندی په سواحلو کې د متحده ایالاتو د ځواکونو د کوزېدو د اویمې کالیزې په مراسمو کې ګډون کوي. د دې خبر تفصیل لږې دمې وروسته. د نړۍ ګڼ شمېر مشران نن په فرانسه کې دي او د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نورماندی په سواحلو کې د متحدانو د ځواکونو د کوزېدو د اویمې کالیزې په مراسمو کې برخه اخلي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو، روسیې، جرمني، برتانیې، کاناډا او یو شمېر نور هیوادونو مشران په دې مراسمو کې دي، هیله کېږي چې په ترڅ کې باید د اوکراین د بحران د کمېدو په باب هم هڅې وشي. راپورونه وایي د فرانسې ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې جمهوریس ولادیمیر پوتین د اوکراین منتخب ولسمشر پترو پروشینکو ته لاس ورکړي. اخوا سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د اوکراین د منتخب ولسمشر پترو پروشینکو د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره کیف ته خپل اته کسیزه پلاوی استوي. د مرسیال ولسمشر جو بایدن په مشرۍ په دې پلاوي کې به د اروپا او ایروایشیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ویکتوریا نولاند هم شامله ده. د اوکراین نوی منتخب ولسمشر پترو پروشینکو سبا ته د لوړې مراسم ترسره کوي. ولسمشر اوباما تیره شپه تیره چهارشنبه په واسه کې له ښاغلي پروشینکو سره کتنه درلوده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس له مسکو بیا غواړي چې د اوکراین له منتخب ولسمشر سره کار وکړي او پیترو پروشنکو د اوکراین د نوي جمهور رئیس په توګه په رسمیت وپیژني. اوباما په بروکسل کې د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ترڅنګ دغه غوښتنه مطرح کړه. نوموړي زیاته کړه د پروشنکو د لوړې مراسم د جون پر ومه کیږي او دا د روسیې لپاره یو موقع ده چې باید لاسته راوړي.
I believe his inauguration provides an opportunity, particularly since he has demonstrated a commitment to reach out to the east and pursue reforms.
دوی وی سپدی باورم چې د اوکران د منتخب ولسمشر پروشنکو د کار پیل به یو موقع برابر کړي. په تیر بیا ور سره هغه چې دی لوړ وکړي چې دغه هیواد په ختیځ کې شخړې به ختموي او اصلاحات براولي. روسیا باید دا فرصت له لاسه ورنکړي. روسیا اړتیا لري چې د اوکران منتخب ولسمشر چې په مشروع ډول انتخاب شوی په رسمیت وپیژني او د کیف له حکومت سره اړیکه ولري. په همدې ترڅ کې کرملن وایي د روسیې ولسمشر د خپل امریکایي سیاست سره په فرانسه کې نن د لیدو کوم پلان نه لري. تاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی راتلونکې اونۍ ترکیه ته سفر وکړي او د دې هیواد له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره وویني. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا پرون رپورټ ورکړ چې دا سفر به د جون په 9 نیټه وشي. د فرانسې خبري اژانس د ترکیې چارواکو له قوله ویلي چې له ولسمشر روحانی سره به د دې هیواد د وزیرانو یو لوی پلاوی هم ملګری وي. یو چارواکي چې نوم یې نه دی خودلی ویلي چې د دوی په خبرو کې به د دوه اړخیزو اړیکو او منځني ختیځ په تړاو بحث کیږي. او روسیه په سوریا کې د ولسمشری انتخاباتو چې ولسمشر اسد بیا پکې واک ته ورسید ستاینه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر ویان الکساندر لوکاشیویچ د جون د درېمې نیټې د سوریې انتخابات 100% طبیعي نه دي بللي، خو وایي چې روسیا داسې دلیل نه ویني چې د دې انتخاباتو پر شفافیت شک څرګند کړي. هغه ویلي دا د منلو نه ده چې د میلیونونو سوریې وګړو نظرونه له پامه وغورځول شي او د هغه هیوادونو انتقادونه چې پر دغو انتخاباتو یې کړي ضعیف سیاسي عکس العمل دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نورستان امنیتي چارواکي وایي د لشکر طیبه پورې تړلې شاوخوا 1.5 وسلوال نقابونه په چیره اچولي دي او د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیزو مرکزونو د پرانستلو هڅه کوي.
خلک راغلي په نوم د تور پوشانو باندې تر اوسه پورې 11 نفر طالبان اعدام کړي دي. زموږ غوښتنه د مرکزي حکومت نه به همدا وي چې تصفیوي عملیاتو کې
ریپورټونه وایي چې په هلمند کې زرګونه وسلوال طالبان د ولسمشرې د دوهم دور انتخاباتو د ګډوډول لپاره چمتووالی نیسي. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا د راتلونکي پوځي حضور په اړه د چارو له کارپوهانو سره هم خبرې کوو. د نړۍ چاپ مطبوعاته کتنه لرو او دا هم اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو اندېښنه څرګندوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ چپه 1290 باندې اوریدلای شي. د نورستان امنیتي چارواکي وایي د لشکر طیبه پورې تړلې شاوخوا 1.5 نقاب لرونکي وسلوال هڅه کوي چې د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه پرانیزي. د دې ولایت امنیتي مسؤلان وایي یو میاشت مخکې د همدې ډلې لخوا 11 وسلوال طالبان په دې تور اعدام شول چې د لومړي دور انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلی دي. په همدې حال کې د کامدیش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره په دې ولسوالۍ کې د لشکر طیبه ډلې د لمنځه وړلو لپاره تصفیوي عملیات پیل کړي. نور حال د محمد ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د پنځشنبې په ورځ زموږ یو همکار له یو شمیر نور افغان خبریالانو سره د نورستان ولایت ته سفر وکړ. زموږ همکار جمشید حبیب زاده وایي د دې سفر په جریان کې خبر شوی چې تازه د پاکستان د استخباراتو سازمان د لشکر طیبه ډلې پورې تړلې نقاب لرونکي وسلوال کسان د تخریبي اعمالو د ترسره کولو او د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د روزنیزو مرکزونو د جوړولو لپاره دغه ولایت ته استولی دي. د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې د لشکر طیبه ډلې شاوخوا 150 وسلوالو کسانو په دې ولایت کې 11 وسلوال افغان طالبان له دې عمله وجلی چې د لومړي دور انتخابات په ګډه وډولو کې ناغېړي کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم خبریالانو ته ویلي کچېرې د دې ډلې مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې به د نورستان امنیتي ستونزې ګاونډیو ولایتونو ته هم وغځېږي.
هغه خلک راغلي په نوم د تور پوشانو باندې د کامدیش په ساحه کې فعالیت شروع کړی دی چې تر اوسه پورې 11 نفر طالبان اعدام کړي دي. زموږ غوښتنه د مرکزی حکومت نه به همدا وي چې په هغه ساحه کې یو تصفیوي عملیات وکړي.
د نورستان والی همداراز ویل د یادې ډلې مشري د حافظ سعید په نوم د یو پاکستانی کس لخوا کېږي او دغه ډله د پاکستان د استخباراتو په امر د نورستان کامدیش ولسوالۍ ته لیږل شوې ده. ښاغلی عبدالقیوم وایي په دې ډله کې پاکستانی، مصری او چچنایی وګړي شته دي او عام خلک هم ځوروي. د چارواکو په خبره په تیرو لسو کلونو کې لشکر طیبه ډلې د پاکستان د استخباراتو سازمان په امر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حملې کړې دي. په دې وروستیو کې په هرات کې د هند په قونسلګرۍ د حملې مسؤلیت هم جمهور رئیس حامد کرزي د همدې ډلې په غاړه واچوه. د راپورونو له مخې د لشکر طیبه ډله په 1980 میلادي کال کې د پاکستان په ملاتړ او د حافظ سعیدی په مشرۍ جوړه شوې وه چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې وجنګیږي. خو په دې وروستیو کې د دې ډلې فعالیتونه د افغانستان په ځینو سیمو کې پراخ شوي دي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي یو میاشت وړاندې د همدې ډلې غړو په دغې ولسوالۍ کې خلک ځورول او ستونزې ورته جوړولې. دوی له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو نه غواړي چې په کامدیش ولسوالۍ کې دې د لشکر طیبه د له منځه وړلو په هدف عملیات پیل کړي. په دې اړه سوتنو ازادۍ رادیو ته وویل
کزی حکومت دا غوښتنه لرو غواړي چې نورستان کې امنیت ترسره شي. نو ډېر آسان دی په دې چې محدود خلک دی چې دا عمل ترسره کوي. نو د دې زمونږ مرکزی حکومت ملي اردو راولېږي او پولیس زیات کړي. خلک نیسي، زوروي، هغوی بیا دارون ته خېژي، پانسي کوي. نو خامخا خلک د هغوی نه یره ډېر زیات کوي.
د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په کامدیش او هغې ته نږدې سیمو کې د لشکر طیبه د نفوذ په اړه د جمهوري ریاست سره هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونو ویلي د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخابات وروسته به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي لشکر طیبه یو خطرناکه ډله ده او کچیرې په کامدیش ولسوالۍ کې د دې ډلې د نفوذ مخه ونه نیول شي نو د دې ډلې ریښې به د نورستان تر سیرمه نورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د 2018 کال په پای کې د امریکا د اعلان شوي پلان له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد بیا د ناټو دفاع د وزیرانو په وروستۍ غونډه کې ویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر اوباما اعلان په هیڅ صورت کې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ته نه دی ورته. خو د لویدیځو چارواکو له دې څرګندونو سره سره په افغانستان کې خلک بیا هم د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دا اندېښنې احمد تکل د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره په مرکه کې څېړلې دي. ښاغلی داود د مرکې په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما اعلان د وخت له نظره څومره اهمیت لري.
اصلي او اساسي مسله د ښاغلي ولسمشر اوباما دغه اعلان چې په افغانستان کې به وروسته د 2014 کال نه نظر او تصوا نظامیان پات کیږي. زه فکر کوم چې دغه اعلان د افغانستان د خلکو د ډاډ په خاطر خلک ډیر وارخطا وو کچیر امریکایان ووځي په افغانستان کې به څه پیښیږي. په دې کال کې د ولسمشریزو ټاکنو موضوع چې ډیره مهمه او اهمه مسله وه په روانې وضع باندې تاثیر درلود. د دې سره د سیاسي امنیتي سند نه لاسلیک د سیاسي قدرت د لیک مسله ده. د یو ولسمشر نه بل ولسمشر ته د نړیوالو سلاساتو ځواکونو نه امنیتي چارې افغانانو ته سپارل کیږي او بالاخره په 2014 کال کې به د نړیوالو سلاساتو مهارب ځواکونه د افغانستان نه وځي. د دغې ټکو په رڼا کې ولسمشر اوباما دا اعلان وکړ چې خلکو ته اطمینان ورکړي چې موږ تر 2014 کال پورې هم تاسو سره یو.
د ولسمشر اوباما د اعلان ته په پام سره او د وخت د حساسیت ته په پام سره په دې صورت کې د جوزف ډانفورد د خبره چې وایي د امریکایي ځواکونو د استلو پلان د بشپړ وتلو په معنا نه ده، دا بیا تاسو څنګه ارزوئ؟
اساسي او مهم ټکی چې د امریکای د ملي دفاع وزیر چک هیګل په خپلو خبرو کې ویلي او هغه بیا اشاره وکړه د توکیو د شیکاګو کانفرنسونو ته، چې په هغه کانفرنسونو کې دوه کاله د مخه د افغانستان سره دا تعهد شوی و چې نړیوال سوله ساتي ځواکونه به د افغانستان امنیتي ځواکونه تر 2040 کال پورې د دوی په ښوونه او روزنه تشخیص کې برخه اخلي. اما د دې سره کوم ټکی چې زما د نظره مهم دی هغه دا دی چې دغه وخت د 2014 نه تر 2016 پورې د افغانستان نوي ولسمشر ته او افغانستان ته د امتحاني دورې په شکل سره ورکړل شوی دی.
بیا نو فکر کوي چې امریکایي چارواکي او په مجموع کې لویدیځوال د افغانستان لراتونکو ولسمشر نه په دې صورت کې څه تمه لري او څه ترې غواړي؟
په لومړي ګام کې نړیواله ټولنه په دې هیله ده او دا شرط یې خېدې چې نوې ولسمشر به دوی سره امنیتي او دفاعي سند امضا کړي. که چېرته دلته نوې ولسمشر راځي، فساد ورکوي، ښه حکومت ولي راولي، مخدره مواد راکمیږي او اصول او تفاهم ته لاره پرانستل کیږي، طبیعي خبره ده چې نړیواله ټولنه به د دغه سي دولت سره او د دغه سي ولسمشر سره به همکاري کوي. او که چېرته دا ولسمشر دومره ضعیف وي چې نه سولې ته، نه ښه حکومتدارۍ ته، نه مخدره موادو په کمښت کې کوم ګام پورته نه کړي، نو زه فکر نه کوم چې ټول بار د نړیواله ټولنه په خپلو اوږو باندې واخلي.
او وروستۍ پوښتنه، هغه پوځي حضور چې لویدیځوالو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پلان کړی د افغانستان د اوږدمهاله امنیت لپاره آیا کافي به وي ستاسو په نظر؟
لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول اوریدلې دي چې نظر او تاسو سرتیری به پاتې کیږي، اتل سو کسان به دوی د ترهګرۍ په ضد باندې جګړه کوي او 8000 کسان به د امنیتي ځواکونو په خون او روزنه کې برخه اخلي. کچېره د دې سره همزمان دلته د سولې پروسه شروع کیږي او گاونډي وادونو سره نړیواله ټولنه اړیکې نیسي، طبیعي خبره ده چې دا هم افغانستان ته بسنه کوي. او که چېرته خدای وکړي دلته بیا هم کورنۍ جګړه شروع شي او په هغه صورت کې نوې ولسمشر هم خپل ژمنو ته تعهد ونه لري، نو دغه نظر او تاسو سرتیری زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د کوم لاسته راوړنه ولري.
د چارو کارپو حاجی سید داودو چې په افغانستان کې د امریکا د راتلونکي پوځي حضور پړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې درته د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو. اوس هم له اسمت سروان څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پروسیو تحولاتو څخه خبره کړي.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو له طالبانو سره د اسیر شوي امریکایي پوځي بو بریکډال د خوشي کېدو په دې برخه کې د انتقادونو په اړه لیکنې چاپ کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د بریکډال تر خوشي کېدو مخکې امریکایي چارواکي د نوموړي د ژوند په اړه اندېښمن شوي وو. دا ورځپاڼه وایي په هغه ویډیو کې چې طالبانو څو میاشتې پخوا ثبت کړې وه، بریکډال کمزور ښکارېده او داسې معلومېده چې طالبان هم مایوسه شوي چې امریکایان د ده په اړه کومه معامله نه کوي. ورسپانه هم داراس په قطر کې د هغو چارواکو چې د بریکډال په مسأله کې منځګړتوب کوي د خبرداري یادونه کړې چې ویلي وو ممکن د بریکډال د عمر ورځې لاندې وي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو ګوند غړیو له بریکډال سره د 15 طالب بندیانو پر تبادله انتقادونه کړي او ویلي دي چې شاید دا به د یو بد دود بنسټ کیږي. خو د اوباما حکومت هڅه کړې چې د خپل هیواد مشرانو جرګې ته یو ځانګړې ویډیو وشي او ثابت کړي چې د بریکډال روغتیایي وضعیت خراب وو. خو دې ویډیو چې د چهارشنبه په شپه سناتورانو ته ورښکاره شوه، د دوی قناعت یې ترلاسه نه کړې شو. له ویرجینیا څخه د ډیموکرات ګوند سناتور جو منکن وویل چې د بریګدال روغتیایي وضعیت خراب نو. ډیلی ټلیګراف رسپانې بیا د بریګدال د خلاصون مفصل تصویري راپور خپور کړی او د نوموړي د خلاصون څرنګوالی تشریح کړی دی. دا ورسپانه وایي چې د امریکا د کانګرس غړي باور لري چې د بریګدال تبادله د امریکایانو ژوند ته خطر زیاتوي، ځکه چې د خلاصون په بدل کې خطرناک طالب بندیان خوشي شوي دي. واشنگتن پوست رسپانې بیا د اوباما د افغانستان د پلان په اړه لیکنه خبره کړې او د امریکایي قومندانانو له قولې لیکلي چې د اوباما د افغانستان پلان وتل نه دی بلکې یو انتقال دی. رسپانه لیکي چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ټولو محاربو سرتیرو ایستل د صفر انتخاب یا د ټولو ځواکونو د ایستلو معنا نه لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو اندېښنه ښودلې او وایي چې په دې کار سره به د تروریزم ریښې منځنی آسیا او بیا روسیې ته وغځېږي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
روسی چارواکي وایي له افغانستان څخه د ایساف ځواکونو وتل له دغه جنگ ځپل هیواد څخه روسیې او د پخوانی شوروي اتحاد نور جمهوریتونو ته د تروریزم د غځېدو ګواښونه ډېروي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان الکساندر لوکاشیویچ ویلي چې د روسیې د اټکل مخې له افغانستان څخه د نړیوالو امنیتي ځواکونو وتل له دغه هیواد د ګډو ګټو هیوادونو ته چې روسیه هم پکې شامل ده د تروریزم د غځېدو احتمال لا ډېریږي. روسی چارواکي ویره لري چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو وتل به طالبانو ته دا موقع په لاس ورکړي چې په خلاص لاس فعالیت وکړي او په دې توګه د منځنۍ آسیا او بیا د روسیې د بې ثباتۍ احتمال ته اشاره کوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 3000 سرتیر لري چې د 2014 کال تر پای به د دغو سرتیرو ډیره برخه له افغانستان څخه ووځي. هغه کوچنۍ برخه چې په دغه هیواد کې پاتېږي د کابل شمال ته د بګرام په پوځي هوایي ډګر او یا په خپله پلازمینه کابل کې په خپلو اډو کې ځای پر ځای کیږي. دغه راز شاید امریکا متحدین به هم د دوی لارې تعقیب کړي او د 2014 کال تر پای به خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل په یو ناسم امنیتي وضعیت او داسې حال کې کېږي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هر ډول ځای پر ځای کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک پورې تړلې دي. خو کله چې افغان ولسمشر حامد کرزي د مې میاشتې په وروستیو کې د بګرام هوایي میدان ته د ولسمشر اوباما د سفر پر مهال د هغه له لیدو څخه ډډه وکړه، نو د دغه امنیتي او دفاعي تړون د ژر لاسلیک کېدو هیلې هم راکمې شوې. د دې ترڅنګ د روسي چارواکو یوه بله لویه اندېښنه په افغانستان کې د نشي موادو تولید او قاچاق دی او په وینا یې د غستونز له هم د نړۍ سولې او ثبات د یو ډیر جدي ګواښ په توګه پر خپل ځای پاتې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
دا هلمند بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون صاحب دفتر وی په دې ورسته او میاشتو کې د ملکی تلفات شمیره لوړ شوې ده او لا هم یو شمیر زور واکي قانون تر پښو لاندې کوي. د هلمند خلک وای د بشر د خپلواک کمیسیون فعالیتونه او د عامه پوهاوی ډلې دی ورسوالیو ته لاړ شي او تبلیغات دې تر هغو خلکو ورسوي چې د مرکز لخرګا څخه لری اوسيږي. زموږ همکار پی ریپورت لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون صاحب مسول محمد بلال د دې کمیسیون د ولسمې کلیز په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وویل 15 کاله د کمیسیون د صاحبي دفتر پر پرانیستلو وشو. خو لا هم ډېر مسایل چې د بشري فعالیتونو مخه نیسي په جدیت موجود دي. شغله صدیقي وویل په روان مریض کال کې ملکي تلفات ډېر شوي دي او یو شمېر ولسوالۍ او لرسمو کې خلک د حکومتدارۍ خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د بشري حقوقو وضعیت په هلمند ولایت کې موسم د ځینې ستونزو سره مخامخ دی. مثلا ځینې امنیتي حقوقونه موجوده په هلمند ولایت کې چې دا مستقیما تاثیر لري په حقوقو بشر وضعیت باندې په هلمند ولایت کې. که موږ تاسو وګورو دا تلفات ملکي دا په خپل یو نقص حقوقو بشري ده چې موسم شتون لري په هلمند ولایت کې. چې په جوزا میاشت کې موږ یو سیاست قان درلوده چې دا راښایي چې اکثرا قربانیان ماشومان او ښځو دي په دې ولایت کې. او په عین زمان کې خلکو ته اجازه نه ورکوي چې هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعو کی اول ته خپل شکایت درج کی او حد اقل خپل هغه اساسي وختن چې دوی لري یا اساسي مشکلات چې دوی لري د دولت سره شریک کی او دولت نوې غواړي چې دوی مشکلات حل شي. متاسفانه دوی دا چانس ده
سره کېول نامني ناوړه کلتور او رواجونه په ټولنه کې د اصلاحاتو او بشري فعالیتونو د مخنیوي لاملونه دي. محمد بلال صدیقیول د قانون حاکمیت کمزور دی په ټولو یو شان نه تدبیکیږي او اکثر وخت یو شمیر زور ځواک تر پښو لاندې کوي. د هلمند یو شمیر فرهنګي او مدني فعالین وای د بشر د حقوقو کمیسیون دی د شهرونو په ځای خپل فعالیتونه ولسوالیو او کلیوالو سیمو ته ورسوي.
اوس هم په ډېر سیمو کې د یو پوستې قومندان په خپل سر باندې زور کوي خلک وهي په خپل سر باندې. موږ لیدلي دي یعنی دغه بې عدالتي او دغه مشکله چې د بشر د حقوقو خبره کوو دا پای ته نه ده رسېدلې.
دوی وایي د جګړې دواړه لورې د خلکو ژوند ته پاملرنه نه کوي او په لرو سیمو کې د پوستو او حوزو قومندانان په خلکو ظلم کوي او ډول ډول شکنجې ورکوي. خو د هلمند امنیه قومندانۍ مسؤلین د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د مسؤلینو خبرې ردوي. وایي د ټولو هغو کسانو مخه نیسي چې عام خلک یا وژني او یا هم ځوروي. محمد الیاس طیب د ازادي راډیو هلمند.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوالو امنیتي ځواکونو دغلته د وسلوالو پر ضد د تصفوي عملیاتو یو لړۍ پیل کړې ده. دا عملیات وروسته هغې پیل شوي دي چې د وروستیو جګړو له امله ګڼ شمېر وسلوال وچل شوي او وسلوال هم ادا کوي چې پاکستاني ملیشیا ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. لسیمې پې بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د پنځشنبه په ورځ د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته د سوی سیمې مربوط په ډیرای بوکټي سیمه کې د وسلوالو او ملیشیا ځواکونو ترمنځ نښته سوی چې ملیشیا ځواکونو پکې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې ادا کوي. د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي تیر مازدیګر په خبري کانفرنس کې وویل چې ملیشیا ځواکونو غوښتل د ډیرای بوکټي په یو غرنۍ سیمه کې د پلټنې عملیات وکړي خو وسلوالو ناببره برید پر وکړ. یو ملیشیا سرتیری وواژه خو وایي په ځوابي ډزو کې لسګونه وسلوال هم وو. درنجن یو پیچلی غرنۍ سیمه ده. پرون هلته د پلټنې عملیات ترتیب سوي وو چې څنګه د ملیشیا ځواکونو سرتیری کیمپ ته ورسېدلي وو. وسلوالو ورباندې ناببره برید وکړ. د نور حسن په نامه د ملیشیاو یو صوبهدار یې وواژه. د ملیشیا ځواکونو په بیړنۍ ځوابي نښته کې قریبا دیرش وسلوال ووژل شول. د داخله چارو وزیر وایي دغه عملیات د ملیشیا ځواکونو د ایالتي مشر تر نظارت لاندې ترسره شول چې وایي له هیلیکوپټره د عملیاتو څارنه کوله. سرفراز بوکټي ونه ویل چې په عملیاتو کې د وژل سوي ډیر شو وسلوالو مړي په خپل ولکه کې اخیستي کې پر ځای پریشي. خو وايي د وسلوالو دوه قومندانان یې هم وژل دي چې یو ستار جووج او بل غلام رسول نومیږي او په خپلواکي غوښتونکو بلوت سازمان بلوچ ریپبلیکن آرمی پورې اړه لري. دا غوي مړي لا هم د ملیشیا ځواکونو په قبضه کې دي. ملت پال بلوچستان دا کوي چې د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په سرحدي سیمو کې د پاکستاني ملیشیا او عملیات دوام لري. خو سرفراز بوکټي دا خبره رات کړه. د بلوچستان په هیڅ یو برخه کې پوځي عملیات نه کیږي. موږ دا شخړه د خبرو له لارې هوارول غواړو. دا زموږ د حکومت تګلاره ده. خو که پر موږ بریدونه کیږي، زموږ پر سرتیرو، د اورګاډي، پر پټلۍ او پر حکومتي تاسیساتو بریدونه کیږي، د هغه په ځواب کې ملیشیا ځواکونه ضرور د پلټنې عملیات کوي. دا ترهګر دي. موږ به هم د ترهګرو غوندې برخورد ورسره کوو. سرفراز بوکټی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو اته بېلابېل پناه ځایونه هم ویجاړ کړي دي او له هغوی څخه یې درنه وسله، ماینونه او لیکلي مواد هم ترلاسه کړي دي. سرفراز بوکټي د خبریالانو د دې خبرې په ځواب کې چې په بلوچي سیمو کې د ملیشیا ځواکونو پر سخت امنیت سربېره هغوی ته وسله له کومې خوا ورځي، نوموړي تور ولګاوه چې څنګلوري هیوادونه له بلوڅو وسلوالو سره پټ په پټه د وسلو مرسته کوي. د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو وسلوال سازمان بلوچ ریپبلیکن آرمی رسنیو ته منلی چې د دوی د وسلوالو په خلاف عملیات سوي دي. سرباز بلوڅ چې رسنیو ته ځان د دې سازمان ویاند ورپېژني وایي په عملیاتو کې د دوی د یو قومندان په شمول اوه تنه وژل شوي او ادعا کوي چې د یو لوړ پوړي ملیشا افسر په شمول یې تر شلو زیات ملیشا سرتیري وژلي دي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر وایي درې ورځې وړاندې هم د بلوچستان او سند ایالت په سرحدي سیمه کې وسلوالو د سند ایالت پر رینجر پولیسو وسلوال برید کړی وو او دوه رینجر پولیس یې وژلي وو او بیا وروسته وسلوال د بلوچستان خاورې ته راوښتي وو او له ملیشا ځواکونو سره په ځوابي نښته کې یې څلور وسلوال ووژل.